دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې دی. په خبرونه کې زه ګل ایاز او فرخند اسد درته هر کله وای. په دې خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ د شننې او تبصرې هم در خبرو. 219 پروګرامونه سروي او جمهوریت هم د خبرونې په دویمه نمای کې اوریدل شي. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له فرخند اسد نه اورو.
د قبایلی سیمو د پارلمان غړي وای پر روانه سرشمیرنه کې د دوی پښتني په پام کې ونیول شي. سبا د خیبر پښتونخوا په دیروشت ضلعو کې زمینی بلدیاتي انتخابات کیږي او پینټاګان وای امریکایي ځواکونو په لیبیا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر یو روزنیز کیمپ حمله کړې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت وای پر روان کال کې پټول هیواد کې سرشمیرنه او کوشمیرنه کوي. خو د قبایلی سیمو د پارلمان غړو یویرا سرګنده کړی دا چې د فاټا په زرګونو کورنۍ له خپلو سیمو بهر دي، نو څنګه به کرا او سمه شمیرنه کیږي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې په دې لړ کې دي د دوی غوښتنې په پام کې ونیول شي. د فاټا د پارلمان غړي مولانا جمال الدین پرون د جمعې په ورځ په قومي اسمبلی کې وویل چې په دې لړ کې دي د دوی غوښتنې په پام کې ونیول شي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې مولانا جمال الدین وای
اوس کاسو مردم شماری کا وے ہاں دفاع تھا دے ایک علاقے چھ خلق تا واپس وے نہ دای مشتا دا وزخت وکے چھ دری خلق با مردم شماری سنگ کیجی تو موجو نیم خلق پ کراچی کے دے پشاور سے دے دل اسمل خان سے دے کوتا سے دا زگل چال تا کرونا ی وران دی کرونا ی نشتا دای.
د پاکستان حکومت وای دوی به د روان کال د اپریل یا مئی په میاشت کې سرشمیرنه او کوشمیرنه کوي. پاکستان له ایران هر ډول تجارتي او اقتصادي بندیزونه لرې کړي دي. پرون په اسلام آباد کې د خزانه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې شوې غونډه کې له ایران سره د سوداګرۍ پر خولو کړنلاره جوړه شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپور شوی بیان وایي اسلام آباد به د تجارت، سرمایهکاري، بانکي، ټکنالوژۍ، مالی او توانایي په برخو کې له تهران سره اړیکې بحالوي. د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن وایي د صوبې په 23 ضلعو کې سبا د اتوار په ورځ د زمینی بلدیاتي ټاکنو لپاره هر ډول تیاریانې سرته رسولې دي. د کمیشن ویان سهیل احمد وایي په 28 فبروري به د 300 لپاره د سباندې 800 امیدوارانو ترمنځ مقابله کیږي. سهیل احمد وایي په 609 پولینګ سټېشنو کې 201 کم نوي حساسه ګرځول شوي دي.
مون سره په ټوله صوبه کې کم پاتې شوي پولینګ سټېشن دي، نو هغه اوس په دې وخت کې مونږ سره 609 پولینګ سټېشن دي ټوټل. په دې کې حساس دي هغه 289 دي، زیات حساس کم ډکلیئر شوي دي، او 232 حساس دي او 88 دي نو هغه د معمول مطابق دي، یعنی نارمل.
الیکشن کمیشن وای په زیاتو حساسو ضلعو کې دفعه یو سل څلور څلوېښت هم لګولې ده. د جنوبي وزیرستان نه پوځي چارواکو ویلي دي چې په سیمه کې د جمعې په شپه طالبانو د جنکو یو پرایمري سکول په بارودو ړنګ کړی دی. د جنوبي وزیرستان اسسټنټ پولیټیکل چارواکي شعیب خان مشال ریډیو ته ویلي چې وسلوالو په توروام سیمه کې د آرمی پبلک سکول نوی جوړ کړل شوی د جنکو د سکول څنګه په نښه کړي. د تحریک طالبان حکیم الله محسود ډلې د پیښې ذمهواري منلې ده. په مومندو کې بیګا د شپې عسکري ځواکونو 15 وسوال وجري دي. د سکیورټي فورس په وینا چې دغه وسوال د غلنې هډکوارټر سره نږدې غرونو کې د لټون په عملیاتو کې وجل شوي دي. د امنیتي عسکرو عملیات پرون راهیسې په مومندو کې شروع شوي چې پکې د هلیکاپټرو استعمال هم روان دي. دا عملیات له هغې وروسته شروع شو چې تېره شپه د وسوالو لخوا په دوه بېلابېلو پیښو کې په یکه غونډ او پنډیالۍ کې 9 خاصدار امنیت ساتونکي غړي وجل شوي وو. د اف آر بنو عثمانزی قبیلې استادانو تیره ورځ د خپلو 18 استادانو د معطلۍ خلاف احتجاجي لاریون وکړ. پرون په بکاخیل کې د لاریون پر وخت خونکو د حکومت پر ضد شعارونه ورک. د مظاهرې یو ګډونوال رضا خان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی 18 ملګرو نوکریانې معطل کړل شوي دي.
چې د نن کمیش پروګرام کړی دی دا صرف او صرف رشنلایزیشن او د دغه کیم د ټیچرونو 67% ټیچرونو معاشي قتل چې کړه جاي دا وړ کې د ټینشن بیمارون جوړ شوی دی. کچېره دغه نه منټلی بیماری جوړه شه نو ان شاء الله موږ د خلاف اف آی آر خمخه کړی.
خو د فاټا سیکرټر د تعلیم څانګې مشر حمید الله جان بیا مشال ریډیو ته ویلي چې میرټ لیست یا د قابلیت فهرست د یو رپورټ په رڼا کې جوړ کړی دی چې پر اساس یې دغه ګام اخیستل شوی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره وایي د یوکرین د جګړې ځپلو سیمو او د حکومت تر کنټرول لاندې ختیځو سیمو کې 15,000 ماشومان سخت ځپل شوي دي. د یونیسف ادارې تېره ورځ وویل نږدې 2,000,000 ځوانان د نفسیاتي او نورو مسلو د حل ته ضرورت لري. په یوکرین کې د یونیسف استازي ګیوانا باربریس وویل 2 کلونو شخړو او نښتو پر زرګونو ماشومانو د یوکرین په مشرقي سیمو کې ژورې اغیزې کړي دي او زیاتوي دغه ماشومان علاج ته ضرورت لري. د یونیسف د څیړنې له مخې تر 2,00,000 ډیر ماشومان په یوکرین کې له خپلو کورونو هامه بې ځایه شوي دي. تاسو مشال ریډیو ته وګی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په شام کې د یو اوربند لپاره د امریکایي او روس ډیپلوماټانو ترمنځ خبرې جدي او تر اوسه راغونکې دي. جان کیری دا څرګندونې پرون اردن ته په لاره په لندن کې وکړې. ټاکل شوی ده چې نوموړی به په اردن کې له بادشاه عبدالله سره د شام پر حالاتو خبرې وکړي. جان کیری زیاته کړه ټول د دې هڅې پیچلتیا مني او یقیني ده چې ډېر نور کار شته چې باید ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دا خبرې اترې جدي او تر اوسه ښې روانې دي او ځینې مسلې شته چې باید هوارې شي. په دوبۍ کې روان د پاکستان سپر لیګ په لومړي سیمی فائنل کې پرون د کوټي کرکټ ډلې پېښور ټیم ته په یو رن ماتې ورکولو سره فائنل ته ورسېده. کوټي ګلیډیټرز لومړی بیټنګ وکړ. په 19 اوور کې یې ټول لوبغاړي په 133 رنزونو وسوځېدل. په ځواب کې پېښور زلمو په 6 اوورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 122 رنزونه جوړ کړل او دارنګه یوازې په 1 رن یې دغه لوبه وبایلله. دا و تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نو واوریدل چې فرخند اسد وړاندې کول. درنو اردوونکو که چېرې تاسې د روانې غړې تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. د قبایلي سیمو د پارلمان غړي د هیواد د سرشمیرنې یا مردم شمارۍ کې د خپلو علاقو په حق له اندېښنې لري.
سوال کړی و په اسمبلی شي چې اخر د موږ د خلکو به تاسو مردم شماري په کوم شهر باندې کوئ سه د هغې شکل ماته وښایي.
له شمالي وزیرستانه بې کوره کړل شوي خلک وایي چې د واپسۍ عمل ډېر پرو روان دی او په دې کې نور کلونه هم لګېدی شي.
خو اوس هم د جرګر خبرې کېږي د رئیس شریف نو د هغې نه موږ درخواست چې هغې چې کله کور ته ځي د خپل کور نه مخکې د بې کوره خلک هم خپل کور ته ولاړه.
ونیس پروگرام سروے کے بعد پیښور بینظیر پوهنتون د انګریزی ژبې استاد هینا کرامت خبرې واوري.
سکول پروجیکټ دی سل جینا کو د پارا او اگر زیدل کا اور دس از بیسیکلی فار دیر انگلش لینگویج.
ونیس پروگرام جمهوریت کې مو د قبایلی سیمو اصلاحاتو موضوع سیړلې.
جمهور د تاسو مرسته په تعبیر کې څنګه په راځو چې دا او ته وایي چې موږ څه داسې کوم څه داسې باندې بدلون نه راوالو ته تاسو سوچ غواړو چې موجوده حالاتو کې په کار دی یلک چې جس
په خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو. له مشال راډیو سره اوسه. درنو اودونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین 3 بجې خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې 13 کال وروسته به په د روان د مارچ یا د اپریل یا مئی په میاشت کې به سرشمیرنه او کورشمیرنه کوي. خو د قبایلي سیمو د پارلمان غړي ویره څرګندوي چې د فاټا یو شمیر خلک له خپلو سیمو بهر دي. نو څنګه به دا ممکن وي چې هغه خلک هم په دې سرشمیرنه کې برخه واخیستل شي او هغه هم وشمیرل شي؟ پر دې موضوع له مشال رادیو خبریال سراج زهیر دا رپورټ اورو.
د فاټا د پارلیمان غړو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د سرشمیرنې لړکې دې حکومت د فاټا په حواله کړنلاره وښایي، ځکه چې د پوځي اپریشن او د خراب امنیتي حالاتو په وجه باندې په لکونو قبایلي ولس د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې ژوند تیروي. د فاټا نه د قومي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین د جمعې په ورځ په قومي اسمبلی کې د اعتراض په نقطه باندې وویل چې په قبایلي سیمو کې تر اوسه کورشمیرنه نه ده شوې. نو اوس یې حکومت په پاکستان کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې منصوبه لري نو د قبایلی سیمو لپاره دی هم پلان وخایي. لمشال ریډیو سره خبر کې مولانا جمال الدین په دې حق لا زیاته کړه.
په 2011 کې دوخانه شماري شوی و نو د موږ زړه کې چې کومه خانه شماري شوی و هلته اپریشن شروع و. نو ما ورته چې موږ کومه خانه شماري شوی ده هغه موږ نه مانو. دلته ما دا خبره ورته وکړه اوس تاسو مردم شماري کوي ها د فاته د هغې علاقې چې خلکو ته واپس شوی نه دی. موږ ته دا وضاحت وکړي چې د هغې خلکو به مردم شماري څنګه کېږي. زموږ نیم خلک په کراچۍ کې دی، پېښور شه دی، دیر اسماعیل خان شه دی، کویتا شه ده، ځکه چې هلته کورونه وړاندې کورونه نشته دی. نو ما دا سوال کړی و په اسمبلی شوي چې اخر زموږ د خلکو به تاسو مردم شماري په کوم ښار باندې کوئ سه د هغې شکل ما ته وښایي.
کله چې مشال ریډیو د فاټه لپاره د سرشمېرنې په اهمیت باندې د قبیلي چارو تجزیه کار محب وزیر نه وپوښتل نو هغه وی باید د سرشمېرنې دوران حکومت په فاټه کې موجود د خلکو پورې ځان ورسوي او باید چې په دې عمل کې برخه اغستونکو ته مکمل سیکورټي ورکړي نو هله به ممکن شي چې دا عمل په صحیح توګه سرته ورسي. نوموړي زیاته کړه
مرنه دې مونږ ته کوم ښایي هغه انتهایی کمې دي او غلطې دي. اوس د وزیرستان د صورتحال سره حقیقت مخې ته راغی چې د فاټا اولس واقعي سونه عدالت آبادی ده. نو قبایل دې ځل دا غلطي بیا یو ځل ونه کړي چې دې هغه د سرشمېرنې نه ځانونه پاتې کړي. زما خپل دا خیال دی چې په نن سبا وخت کې د وزیرستان اولس یا د فاټا اولس کور اور پروت دی، بلکې صفه افغانستان کې هم پراته دي. نو دا یو کار ممکن کېدی شي که څوک کراچۍ کې دی، که څوک د اسلام آباد کې دی، که څوک په بل ځای د نادرا په ذریعہ باندې دا سرشمېرنه وشي نو زما په خیال بیا به صحیح صورتحال واضح شي.
د ذکر دا د پاکستان حکومت وایي دوی به د روان کال په اپریل یا مئی میاشت کې په ټول پاکستان کې سرشمېرنه او کورشمېرنه کوي او دا د هم یادوي چې پاکستان کې لنن نه 13 کال وړاندې په کال 1997 کې سرشمېرنه او کورشمېرنه شوې وه چې پکې د پاکستان آبادی د 2,45,00,000 نه زیاته ښودل شوې وه. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنو درکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو واوریدل چې د قبایلي سیمو استازي د مردم شماري په حق له اندېښنې لري. بل پلو په بلوچستان صوبه کې هم بلوچ او پښتانه ملت پاله ګوندونه په دې اړه یو بل ضد دریځونه لري. بلوچ ملت پاله په اوسني حالات کې د سرشمېرنې خلاف دی او پښتانه ملت پال یې غوښتنه کوي. اوس پښتانه دا ده چې کچري په بلوچستان کې حالات هم داسې ونو هلته به د سرشمېرنې ارزښت څه وي. بوریوال کاکړ په دې اړه دا رپورټ لري.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشران وای اوس مهال په صوبه کې حالات دې ته مناسب نه دي چې حکومت دې هلته مردم شماري وکړي. د یاد ګوند مشر او پخوانی وزیر اعلی سردار اختر منګل مشال ریډیو ته وویل چې دوی په صوبه کې ځکه اوس مهال د مردم شماري مخالف دي چې یو خوا د دوی خلک بې کور کړل شوي دي او بل پلو امنیت نسته. نوموړي په دې اړه وویل
په بلوچستان کې چې له تیرو لسو کالو راهیسې کوم یاغیتوب روان دی نو د هغې له کبله خلک له هغو سیمو د بلوچستان نورو برخو او آن تر دې چې سند او پنجاب ته کډه شوي دي. بله خبره دا ده چې مردم شماري کوونکي ډلې به دې سیمو ته څنګه ځي چیرې چې د یاغیتوب له کبله د امنیت نشتوالی دی.
سردار اختر منګل وویل بله مهمه مسله په صوبه کې د افغان کډوالو شتون دی، کوم چې د ده په وینا اوس په ښارونو کې آباد شوی دی.
40 کالو کالو په لکونو افغان کډوال په بلوچستان کې ژوند کوي. هغوی په کیمپونو کې محدود ونه ساتل شو، بلکې په ښارونو کې یې مځکې اخیستې دي. تر څو چې دا غیر ملکی کډوال خپل هیواد ته نوي لیږل شوي او یا تر پیژندل کېدو وروسته کیمپونو ته نوي لیږل شوي نو په بلوچستان کې به مردم شماري ډېره ګرانه وي.
د سردار اختر منګل په وینا حکومت باید لومړی بې کوره کړل شوي بلوچستان ستانه کړي، په صوبه کې امنیت پر ځای کړي او افغان کډوال له ځایي خلکو بیل کړي او بیا مردم شماري وکړي. خو په صوبه کې د واکمن اتحاد غړی پښتونخوا ملي اومي ګوند بیا وایي چې په صوبه کې پښتانه او بلوچ برابر دي. خو د دوی په وینا بلوچ مشرتابه شاوخوا 40 کال وړاندې قصدن پښتانه په اقلیت بدل کړي وو. د یاد ګوند مخکښ او سینیټر عثمان خان کاکړ په دې اړه مشال رادیو ته وویل
په یو اویا کې د بلوچ سیاسي اقتدار رالی، ګورنر رالی، وزیر اعلی رالی، دوی را ولیار شو د پښتانه په سر کې چې 50 برخه مردم شماري و دا راوسته 50 برخه باندې ودروله خپل 50 برخه مردم شماري څه دا راوخت اویا 50 برخه باندې ودروله د دې غلط مردم شماري په وجه باندې نن بلوڅ د یارا قوم او د صوبا اسمبلی هلکې په دغه تناسب ګډوډې دي ضلع په دغه تناسب دوی غزیات دي نوکری ملازمتونه فنډونه بجټ دا ټول څه دي دا دوی په دې تناسب باندې وړي.
د سیاسي چارو کارپوه حامد میر وای که په بلوچستان کې له مردن شماری بایکاټ وسی نو د دې مردن شماری به هیڅ ارزښت نه وي. نوموړی وای د شفافې مردن شماری لپاره پکار ده چې بې کوره کړل سوي بلوڅان خپلو سیمو ته او افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل سي.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں مردم شماری سے پہلے جب تک افغان مہاجرین کو واپس نہیں بھیجا جاتا اور مائگریٹڈ
بلوچستان زو فکر کوم چې په بلوچستان کې تر مردم شماری وړاندې کې بې کوره شوي بلوچستان ستانه نشي او افغان کډوال خپل وطن ته ونه لګل شي نو دا مردم شماری به د بلوچستان حالات د سمولو پر ځای لا پسې پیچلې او خراب کړي او د وفاق او بلوچستان ترمنځ به په اړیکو کې لا عدم توازن رامنځته شي.
د یادونې وړ ده چې پښتانه په بلوچستان کې ځان د بلوڅو برابر ګڼي خو بلوڅان بیا خپل آبادی تر پښتنو او هلته تر آبادکارو ډیره بولي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو وګورئ درنو ودونکو د خبر پښتونخوا په درويشتو ضلعو کې د بلدیاتي زمینی انتخاباتو لپاره سبا رای چول کیږي. په دې لړ کې د امنیتی ادارو کلک امنیتی ګامونه پورته کړی دي چې په اړه یې نور تفصیل له پیښوره د شبیر احمدجان په رپورټ کې اورو.
د الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا ویان سهیل احمد مشال لیډو ته وویل چې د اتوار په ورځ په 28 فروری د خیبر پختونخوا په 23 ضلعو کې کیدونکو زمینی بلدیاتي ټاکنو لپاره دوی هر ډول تیاریانې ترسره کړې دي او د 23 ضلعو کې 3300 لپاره 800 زیات امیدواران به برخه اخلي چې پکې 8 د ضلع او 8 د تحصیل څوکې هم شامل دي. نوموړي وویل چې په ټوله صوبه کې 609 پولینګ سټېشن دي چې پکې 200 یو کم نوي ډېر حساسې ګرځولې شوې دي.
دوباره د دې نوټیفیکیشن او اعلامیه جاری کړه او دا اوس د اتوار په ورځ باندې ان شاء الله کیدل کیږي. دا زموږ په درويشتو ضلعو کې دي او تدې کې دا 300 او 300 سیټونو باندې دا الیکشن کیدل کیږي. موږ سره په ټوله صبح کې کم پاتې شوی پولیس سټېشن دی نو هغه اوس په دې وخت کې موږ سره 609 پولیس سټېشن دی ټوټلي. په دې کې حساس دي هغه 289 دي زیات حساس کم ډیکلیئر شوی دي او 232 حساس دي او 88 دي نو هغه د معمول
دا چوړان د هم بلدیاتي ټاکنو کې د خراب امنیت لوجه یو شمیر امیدوارانو او د هغوی مرستیالو ته مرګ ژوبله اړولې وه او د بدنظمۍ لوجه ځینې پولیس سټېشنو کې انتخابي عمل هم ودرول شي وو. نو دا ځل د امنیت څه ګامونه پورته شوي دي نوموړی زیاتوي.
سکیورټي حواله سره چې څنګه په مخکې ځل شوي وو یعنی مطلب د اخیر نور هم خو کولو کوشش شوی دی ان شاء الله اس مطلب هم موږ الیکشن کمیشن فوج او دین علاوه رینجرز کم کم ځای کې کم د هغه ضرورت دی سکیورټي د عملی هغه بالکل انکال دی او ان بورډ دی ان شاء الله بل څه کم تاسو کوم خبرو کړو د پولیس سټاف نو پولیس سټاف ته یو ناتي شوی دا او دی باندې چې د خپل پولیس سټېشن ته باقاعده رواني سامان هم به تر رسیدلې دي ریګارډینګ اسلام تلنه والے کې دلته دې نن څنګه حواله شي بس اوس پرمین اباد کا
بل خو د الیکشن کمیشن او د خیبر پښتونخوا د پولیسو په هدایتو کوم درويشتو ضلعو کې چې دغه زمینی بلدیاتي انتخابات کیږي هلته کې ضلع انتظامی دفعه یو سلسلور سلوي خوم لګولې ده او نور امنیتی او انتظامی ګامونه هم پورته کړی دي. د پیښور د ډیپټی کمشنر ویان سجد خان په دې باب لا مشال لیډو ته صدارنګ ویل
دی حوالی سره ضلع انتظامی مختلف شیزونو باندې دفعه 144 لګولې ده دی کې چې کوم دا موبایل فون استعمال چې کوم دی پولینګ سټېشن کې مکمل پابندي ده بیا درې ورځو د پاره 21-22 ډبل سواره باندې مکمل پابندی دا دویم افغان ماجرین چکم دی په پیښور خار کې د دې راتلو باندې پابندی دا بیا فایر کریکر سیل چکم دی په دې باندې مکمل پابندی دا تھرد چکم دی 1 منت د پارا بین لګولې دی ډیسپلی اف ویپنز باندې بلیک ټینټډ گلاسز دی او اپلایډ فار ویکل چکم دی یا وداوټ رجسٹریشن دا باندې مکمل پابندی دا 1 منت د پارا.
یاد دی وی چوړان دی الیکشن کمیشن دا انتخابات د جنوري په 23 منټه اعلان کړو خو له پښلمه جنوري په باچا خان پونتون چرسدې باندې د وسلوالو برید لوجه دغه انتخابات څنډول شوی وو. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو وګورئ درنو ودونکو زوبنو ته د اف آر بنو د استادانو اتحادیې د دې سیمې د تعلیم د څانګې د مشر پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د جمعې په ورځ په بکاخیل منډۍ کې د شبې مظاهرې پر وخت استادانو شعارونه ورکول او دا غوښتنه یې کوله چې له نوکریو معطل شوي او معطل شوي اووه شپېته استادان دې بحال کړل شي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
د لاریون ګډونوالو په لاسونو کې پلیکارډونه اخستي ول او د اووه شپېته مات کړل شوي استادانو د بحالولو نارې پرې لیکل شوې وې. د نیم قبایلي سیمې مشر عباس علي وویل د دوی سره امتیازی سلوک روان دی.
دا په فټه کې لګیا دا ریشنلایزیشن کو ګوره ته یوري پیسفل ماحول جوړ کا په سکول شه ټاډ پی دوکا ایبه انتظام وکا چار دیواری وکا ایمو په های سکول شه واشروم نشتا ایبه نشتا میز داغه حکومت ته دا مطالبه کو چې دای دا فوري تور چې ما دوه دغه عہده کلر دا کو د دد واجنا 25 دین د ټوله فټا سکولینا باند شول استودو نه په اسلام آباد کې درنا کړی و ټوله کټګریستا ایف ایس سی بی ایس سی ایم ایس سی ګوري ته یوري خو ایم ایس سی بی ایس سی په فټا کې جوړ کا کنه په ارسول باندې د چې ما دوه د روزګار لیارې باند کړی.
یا استاد رضا خان وویل او وش پیتا استادانو لره کول سره او وش پیتا خاندانو نه متاثر شوی
چې د نن کیمیش پروگرام کړه دا صرف او صرف رشنلایزیشن او د دغه کیم د ټیچرونو 67 کسن ټیچرونو معاشي قتل چې کړه جاي دا ور کې د ټینشن بیمورن جوړ شوی دی کچره دغه نه منټلی بیمور جوړ شه نو ان سلام یې د خلاف اف آی آر خمه خکړ کوي دا 67 کورانه ته یو چول 67 سکول نه بند کړی دي او امیر د حکومت حکم بال نه گورنر سره دا مطالبه دو چې په زر نظر د کیسې حال روسی پانه مخ کې چې مزید نقصان سره جوړ شي.
کلامو چې په دې اړه د قبایلی سیمو تعلیم سانګې مشر حمید الله جانو پختل نو دوی وویل 2009 کال نه وړاندې اف آر بنو کې یو تحصیل وو او اوس دوی په خپل دوه جوړ کړی خود 2009 کال انکوائری رپورٹ مطابق میرٹ لسٹ جوړ شوه
پنځه فرضی دی کې یو تحصیل دی او اف آر بنو کې دی دوه تحصیلونه جوړ کړی او شیدا او تمزه تحصیل دی او دا مزه تحصیل دی بیسیکلی دا یو تحصیل دی نو انکوائری مو په کې وکړل شه دا دې معلوم کړی شي انکوائری رپورٹ څخه راغی نو هغه دا کنکلوژن دا کوشر دا 2007 نه مخکې کوم کرایټیریا و ون تحصیل ولا هغه دا کړی شي او هغه په وسیله میرټ لیست دوباره جوړ کړی شي او هغه د کسان ته اړ ایشو کړی شي چې کوم رپورټ راځي نو زموږ ورته اړ ایشو کوم چې روي تاسو دا کینسل کړئ او نو میرټ لیست جوړ کړئ په تحصیل باندې او چې کوم دې زموږ وي چې نه دا یو تحصیل دی دوه تحصیل نه دی
اف آر بنو استادان او مشران وای نیم قبایلی سیمې په دوه تحصیلونو احمد زای او عثمان زای باندې مشتمل دي او د دوی په وینا 2009 کال نه د غلطه د استادانو برتای هم د تحصیل په بنیاد کولې شي خو 2015 کال کې چې تحصیل وایس په بنیاد او وش پته استادان برتی شوی ول د دوی په وینا غو یو سلره کړل شوی دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش مشال ریډیو تاسو غوږی درنو غوږونکو له شمالي ګوزستان به کرکل شي کسان وای چې په موجوده حالاتو کې تر جون میاشتو پورې د ټولو کډوال واپسی ممکن نه ده. د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر په دې رسو کې اعلان کړی و چې د جون تر 14 مینټې پورې به د هغه سیمو به کورکل شي کسان ستانه کړل شي خو کډوال وای د واپسی امر ډیر پرو روان دي. حکومتي چارواکي بیا ادا کوي چې یاد مهلت پورې به کورکل شي کسان خپل کورونو ته ستانه شي. په دې اړه نور تفصیل د یوې وړوکې د میرستو د شمالي وزیرستان د کډوالو یو مشر ملک نثار علي وای کسه هم حکومت د جون 14 مینټې پوري د یاد سیمې د بیکورکل شو کسانو واپس اعلان کړي خو موجوده حالاتو کې دا ممکنه نه ښکاري. ملک نثار علي مشال رډوسر په خبرو کې ویل چې د حکومتي شمیرو تر مخه تر 3000 پوري خاندانونه له هغه سیمو بیکورکل شوي دي او د واپس لیګلو عمل ډیر پرو دی. نوموړي زیاته کړه
دوه سوه سیمې د ورځې په بنیاد باندې او په دې کې مطلب کله اتوار هم چټي وي او بل ورځ هم پکې چټیانه راشي او کله کله کرفیانه پکې هم پکې وي نو په دې حساب سره درې او یا کورونا خاندانونه چې حساب وکړي او دوه سوه د ورځې لږې او دا تقریبا ټوله میاشت کې تقریبا 10-15 ورځې واپسي په دې کې وي نو په دې حساب سره چې وګوري دا دوه درې کله نور هم اخلي نو د دې د واپسي نه خو موږ مطمئن نه یو او نو په دې ترتیب چې کوم سیستم به روان کړی دی کوم افسر روانه ده زمونږ په خیال باندې دا اسی یو غفتي یو مزاک دی.
ملک نثار علی ویل چې د شمالي وزیرستان په لسو تحصیلونو کې په پنځو کې فوجي عملیات شوي او په نور کې لا هم روان دي. په دې کې له میرالي تحصیل نه بې کور کړل شوو کسانو واپسۍ تر څه حده پورې مکمل شوی دی، خو هغه خلک چې خپل کورونو ته ستانه شوي شکایت لري چې د حکومتي اداو باوجود ورته سهولتونه نه دي ورکړل شوي. په قبایلي سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای یو چارواکي عمران وزیر وایي چې د شمالي وزیرستان 23000 کورنۍ چې شاوخوا 3 لکه کسان دي ستانه شوي دي. د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا د حکومت مهلت پورې به دغه بې کوره کړل شوي کسان خپل کورونو ته ستانه شي، عمران وزیر وایي
واپس چې کوم مرحله ده هغه کې بدایي چې هغه یو پروسس دی، هغه نه بتیریږي او هغه نه پس برخلې ایریا ته ځي، او هغه مطلب داري چې دلته نه کوم پروسس کیږي، هغه نه پس د پاک فوج کنوایي راځي دلته نه د نارت ګراند خپل ایریا نه، او هغه هر یو خاندان چې کوم ده یا فیملی چې کوم ده خپل کوره پورې ډراپ کوي، کوره پورې رسوي. نو مطلب داري چې ډیفینیټلی دې کې به ټایم لګي په دې پروسس کې، او ان شاء الله زموږ امید لرو چې یاره چې کوم گورنر صاحب او کوم حکومت پاکستان کوم ډیډ لائن ورکړی دی هغې پورې به دا کمپلیټ شي.
عمران وزیر زیاته کړه چې د حکومت لخوا د دغه کسانو سره پوره مرستې کیږي او انتظامات یې هم ورته کړي دي، خو د شمالي وزیرستان ملک نثار علي وایي چې په هغه سیمو کې خلک د تعلیم، اوبو، تګ راتګ، صحت په شمول ډېرو مشکلاتو سره مخ دي او حکومت باید دې ته پام وکړي.
لکه څنګه گورنر صاحب زموږ سردار مهتاب عباسیس هغې خو مونږ د کور نه راویستلو، هغه خو خپل کور ته لاړو، مونږ مطلب دلته کښې د کوره پرېښودلو، او اوس هم د جرګر خبرې کېږي د رئیس شریف، نو د هغې نه مونږ درخواست چې هغې چې کله کور ته ځي د خپل کور نه مخکې د بې کوره خلک هم خپل کور ته ولاړه، نو دا به ستاسو ډېر مهرباني وي.
په شمالي وزیرستان کې د زربیازه په نامه فوجي عملیات په 2014 کال کې د جون په میاشت کې شروع شوي ول، چې له وجې تر 10 لکو نه زیات خلک له هغه سیمو بې کوره کړل شوي ول. که هم د دغه سیمو خلک وخت په وخت د ستنېدو غوښتنې کوي، خو حکومت وایي چې هغه سیمو ته کډوال واپس لیږي چې امنیت پکې پر ځای شوی وي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال اړیو ته تاسو غوږی درنو دونکو، پاکستان پر ایران ټول اقتصادي او تجارتي بندیزونه لري کړی دي. په دې لټ کې د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې یوه غونډه وشوه چې پکې بندیزونو د ختمولو تګلارې ته حتمي شکل ورکړل شو. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د ریاض مساخیل په رپورټ کې اورو.
د جمعې په ورځ مازیګر د خزانې وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې د بین الوزارتي غونډې دوران د ایران په ضد بندیزونو ختمولو ته ختمي شکل ورکړی شو. د کومې وروستو چې د خارجه وزارت لخوا د بندیزونو ختمولو باقاعده اعلامیه جاری شوه. اعلامیه کې ویل شوی دی چې پاکستان د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل د قرارداد په رڼا کې په ایران لګول شوي ټول بندیزونه ختموي، او د غلړ کې بعد د یاد هیواد سره د تجارتي تعلقاتو په ګډون د سرمایهکارۍ، ټیکنالوژۍ، بینکینګ، اقتصاد او توانایۍ په ګډون ټولو څانګو کې د مرستو بیا د سره جاج اخیستی شي. د بندیزونو ختمېدو وروسته د پاکستان سټیټ بینک هم ټولو لاندې بینکونو ته ویلي چې ایران سره هر قسمه سودا او تجارتي لیندین کولی شي. په یو ملک د ملګرو ملتونو لخوا د لګېدلي بندیزونو په دویم ملک څه اثرات پرېوځي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون د معاشیاتو استاد ډاکټر انور شاه نه تپوسو کو نو دوی
دا پابندیان یو قسم رکاوټ دی ځکه که دغه ته بای پاس کې یا خلاف ورزی کې دنیا چې کوم ده په طاقت قانون لګولی شي، نو دغه شان چې د بین الاقوامي تعلقاتو کې ته د هغه قانونو پاسداري نه کوي چې کوم چې اقوام متحده پاس کړي، نو لکه تا سره بیا دا څومره چې انټرنیشنل ارګنایزیشن وي هغه چې کوم ده نو تعاون او ملاتړ نه کوي، خاص کر په دې کې فنډنګ چې کوم صورتحال وي نو هغه بیا نه ملوي، نو ځکه زموږ د هیڅ ملک سره بیا هیڅ قسمه اقتصادي معاهده ممکن نه وي.
په داسې حال کې چې د نړیوالو طاقتونو سره د جوړجاړي وروستو ملګرو ملتونو په ایران لګېدلي بندیزونه ختم کړه، نو دې سره به د پاکستان ایران په اقتصادي تعلقاتو څه اثر پرېوځي؟ په دغه اړه راته د اسلام آباد د اسلامي پوهنتون یو بل استاد او ډاکټر میراج الحق وی د دې لویه فایده به دا وي چې د یو شمېر سیزونو کاچاق به ختم شي او دې ته به قانوني بڼه ورکړي شي. دې زیاتوي
اوس چې کوم سینکشن لري شو نو د دې به پاکستان ته خو فایده داره، یو چې موږ کوم آیل امپورټ کوو نو هغه به موږ لیګل طریقه سره به هغه امپورټ کوو، کوم سمګلینګ کې هغه به ختم کړی شي. دویم دا چې هغه زموږ د ایکسپورټ مارکیټ فوڈ آئٹم نو منگ په لیگل طریقه سره قانون طریقه سره د ډالر په شکل کې منګاغي سره تجارت شو کولای او ایزلی منګا خپل فوډ آئٹم الته ایکسپورټ کولای شو دریم چې کوم ګیس پایپ لاین دی باقي د پاکستان د ایسکه چې کوم کار پاتې دی نو هغه د پاره اوس منګا انټرنیشنل ایجنسی نه قرضه شو غسته او هغه منګا کمپلیټ کولای شو
د ذکر دا چې د جوهری توانای په معاملې د ایران او شپږو نړیوالو طاقتونو ترمنځ لانجه چلیدا د کوم رستو چې ملګرو ملتونو د ایران سره په هر قسمه تجارت او لین دین بندیز لګولې وو او د دې بندیز اثر د پاکستان ایران په ګیس پایپ لاین هم پریوته وو په کوم چې د اوګدې مودې راسي کار ولاړ وو ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو ته تاسو وګورئ درنو اردوونکو د ماسپخین درنې بجې شوې دي له فرخند اسد نه د خبرونو لنډي زور
د پاکستان حکومت وایي اتلس کاله پس په روان کال په ټول ملک کې سرشمیرنه او کوشمیرنه کوي خو د قبایلي سیمو د پارلمان غړي وایي د فاټا په لکونو خلک د پوځي عملیاتو له وجې د سیمو نه بهر اوسیږي حکومت یې د دوی لپاره خاص انتظامات وکړي پاکستان وایي له ایران یې هر ډول تجارتي او اقتصادي بندیزونه لرې کړي دي پرون په اسلام آباد کې د خزانې وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې شوې غونډه کې له ایران سره د سوداګرۍ پر اخولو کړنلاره جوړه شوه د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن وایي د صوبې په دیرویشت ضلعو کې سبا د اتوار په ورځ د زمینی بلدیاتي ټاکنو لپاره یې هر ډول تیاریانې سرته رسولې دي د اف آر بنو اتمنځی قبیلې استادانو تېره ورځ د خپلو اووه شپېتو ملګرو د معطلۍ خلاف احتجاجي لاریون وکړ پرون په بکاخیلو کې د لاریون په وخت خونکو د حکومت پر ضد شعارونه وکړ دوی غوښتنه وکړه لرې کړل شوي استادان د بیرته واخیستل شي په مومند کې تېره شپه امنیتي عسکرو پنځه وسوال وجري دي د سیمینا امنیتي عسکرو مشال ریډیو ته ویلي چې دغه وسوال د غلنۍ هډ کوارټر سره نږدې غرونو کې د لټون په عملیاتو کې وجل شوي دي د پینټاګان ویان وایي امریکایي ځواکونو په لیبیا کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر یو روزنیز کیمپ برید کړی د دې برید هدف د دې وسوالې ډلې یو مشر ښودل شوی چې تیر کال په تیونس کې په دوو ترهګرو بریدونو کې په لاس ترلو تورن بلل کیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په شام کې د یو اوربند لپاره د امریکایي او روس ډیپلوماټانو ترمنځ خبرې جدي او تر اوسه رغون کې دي د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره وایي د یوکرین د جګړې ځپلو سیمو او د حکومت تر کنټرول لاندې مشرقي سیمو کې 15,80,000 ماشومان سخت ځپل شوي دي او په دوبۍ کې روان د پاکستان سوپر لیګ په لومړي سیمی فائنل کې پرون د کوټي کرکټ ډلې پېښور زلمو ته په یو رن سماتې ورکولو سره فائنل ته ورسېده
فرخند اسد بچ د خبرو لنډیزه تاسو ته وړاندې کول اوس وخت شوه دی د دې نمای لومړی 19 پروګرام سروې ته چې پکې د پیښور بنظر په هنتون کې د انګریزي ژبې استاد هینا کرامت سره خبرې واورې د پروګرام په تکراری پڼ خبرې کې د دې پروګرام قربانه ملي حمیر زاده ده
السلام علیکم او ستړي مشه په سروې پروگرام کې درته زم علي حمید صدا هر کله وایم په نننی پروگرام کې را سره لا پیښوره هینا کرامت میلمنه ده هینا د پیښور په شهید بنظیر بوټو یونیورسيټي کې د انګریزي ژبې او ادب استاده ده د دې ترڅنګ هغه د استادانو ټرینر یا دربیت ورکوونکې ده چې په مختلفو ورکشاپونو کې تر 400 زیات استادان روزلي دي هینا د امریکا په مرسته د یو شمېر پروژو چلوونکې ده چې یوه یې 100 بېوزله جینکو ته تعلیم ورکول دي هینا په پیښور کې د امریکایي کونسلګرۍ په مرسته د کتابونو د لوست یا بک ریډینګ یو کلب جوړ کړی دی په نننی پروګرام کې له هینا سره نیغ په نیغه خبرې کوو هینا تاسو ته سړمه شوایو السلام علیکم
وعلیکم السلام ډیره مننه
تاسو نه مننه کوم چې تاسو په پروګرام کې را سره حصہ اخلئ او اوریدونکو ته بدام وایم چې پښتو ژبه د هینا مورنۍ ژبه نه ده خو بیا هم هغوی نه مننه کوم چې په پروګرام کې را سره برخه اخلي او هینا چې څنګه دا پروګرام ستاسو په باره کې دی تاسو د کوششونو هلو زلو او ټول اچیومنټس باره کې دینو په دې بغږیږو تا را ته وایه چې ټول عمر تاسو په خبر کې تیر کړی دی
او چې بس کوشش کوم د پښتو کې لګ زما پښتو دې خنه دې بس کوشش کوم زما بیسیک اډوکیشن خو په خبر نه دی او ماستر ټرینر ام د لیکچرر ام د تاسو
شهید بنظیر بھٹو ویمن یونیورسٹی افتخار کے اور یو ایس کونسلیٹ سرا کار کوم ان ڈفرنٹ پروجیکٹ ریزلٹ یو زمون مین کیمپس دے لڑا ماڈل تا جو کلی دے افتخار کے چاچا دا روڈ باندھے الٹرز یو پروجیکٹ رن کوم آفٹر اسکول پروجیکٹ دے سل جینا کو دا پارا اگر زیدلتا اور دس از بیسیکلی فار دیئر English language and also like for computer skills we also like you know as a faculty hire kare de almost 6-7 jinake de master dalta kar ki aur the train com the project coordinated him or sabha like in the morning I work in a university
so har time ke tas pe university ke kar kare rahe na pade har subah de tafsil sara khabar ko bunyadi talim tasum pe khabar na taso حاصل کا کنا نکل تاستا موقع ملاو شوا لکه دا سبق نا سمدستی پس فورن پس تاسو تیچنگ یا استازی شروع کرا و سنگ تاستا موقع پلاس ورغلا
زما تعلق چلے زما پلاز رینی واز نیور ان ا فیور دیٹ یو نو زمون ټول خاندان کې چې نه کې شدی اوا کار نه کې بٹ لائک آئی واز ون آف ا ویری گڈ اسٹوڈنٹ سو
تاسو سبق کې ډېر خوې هینا تاسو او تاسو ویلې چې تاسو کور کې جنکو کار نه کو تاسو کورنۍ تاسو
زمون خاندان کې د سي ټریډیشن نه دی کنه زما ټول teachers like you know they helped me and they are taleem na par delta higher education commission ke you test I took a test and then I was selected over here
khalaka taso da sabak na bas HEC your test wa gso taso ke muntakhab shwe kha aga test ke taso ye che taso sadan ustad samrasta okra
bya so arena par delta tar kom university ke ke دیر کار کرے دے جنا کو دا پارا اسپیشلی تعلیم دا پارا دلتا کے پیچھے کے دسے حالات دیر سازگار نہ دے جنا کو دا پارا دیر زیاد مشکلات دے ٹریڈیشن دو دے نوٹ الاؤڈ ٹو ورک اور
جینا کے پکار کے مشکلات لری سبق کے مشکلات لری آو روایتو نو خلاف تاثر ہوا دے جی
جی زیاد زی کوشش کوم چھے دما تعلق چھے دے دخواہ نہ دے سو زفی جنم سنگا دلتا خلق دے اور the convince com arena more plans are the khabar com aur the project chede after school project chede saltina ko the para in this project it's free of cost
students
are not supposed to pay anything
ala kamof talim ta sawar ka veno da sirf tool talim de hina kuna de ke tish angrezi jab khud lib kuna tool talim de laka bunyadi chede kana da sel jina ke ta suwe chi
bunyadi talim aur tool angrezi ke de chi zamun koshish de chi
مطلب ددی کی دی مدد کی دی شی او دا تاسو ټوله خونه تاسو ټوله ذکر دوی ته ورکوي هینا تاسو چې دا سل جینا کې یاد کړی کنه تاسو شاګردانی دی دا سل جینا کې دی دا ټوله د لړم سره تعلق ساتي او کو د مختلف ویلا او
جی لړم او فاتا او جی فاتا او لړم پر په خبر د دې تکلی کې زما پروجیکټ دی زمون یونیورسيټي کې او
هینا تاسو لا بس تاسو د استادې د تجربه په حواله زه تاسو کما تاسو د دومره وړو کې ایج والا جنکو تم خایه د وړو کې عمر بیا تاسو یونیورسيټي کې چې مشران نو جنکو تم خایه لکه چې کوم منل لګی زیاتی د دوه طریقې کار کې څه فرق ته پدې تعلیم خو د کې څه فرق ته بیا تاسو څنګه سټریټیجیز استعمال وې څه طریقې کار استعمال وې د دې دوه په خو د لګی څه فرق ته
فرق دا دی چې سټریټیجیز او میتھډولوژي کې ډېر زیات فرق دی د دې نه کې چې دی هغه لایک دلتا کوشش کوم خپل فیکلټی سره چې دس اټس مور هاندز آن انټراکټیو ټیچینګ
هغه پکې تاسو ځان سره خبرې کوي کنه لکه یې پکې تاسو شامل وې
هغه چې دی دې نه کې لایک هو ابوف 20 هغه لپاره لایک لیکچر میتھډ اور دس اټراتیجی پکار دی کنه اور فار دی بیگینرز
دلته کوشش کوم ټرین کوم ټول فیکلټی چې دی شوډ ډو مور هاندز آن میتھډالوجیز اینڈ سټریټجیز پرٹیکولرلی دلته کار کوم میٹا کوگنیټیو سکلز چې دی څنګه یو اسټوډنټ چې هغه وی آر ګوئنگ ټو گیو دیم اٹانومی
لکه تاسو دا کوگنیټیو تاسو کوم سټریټجی یاد کړه دا د سټوډنټس لپاره دا خپل اظہار په آسان طریقه څنګه کولی شي داسې دی
کوشش کوم چې ایچ لرنر شوڈ بی گیون ا لاٹ آف امپورٹنس
خلک هر یو ماشوم ته تاسو اهمیت ورکوي
جی اور وٹ ایور دیئر انڈیویجول پرابلمس آر سو وی ٹرائی ٹو یو نو فوکس مور آن
دیٹ ہر یو لکه ګورا هینا تاسو مطلب دا دی چې هر ماشوم ته تاسو جدا کس یغی تا ماغه عمره توجه ورکوي اهمیت ورکوي ځکه چې یو جمعات کې یو کلاس کې چې 45 یا 15 سلوي جنہ کې الکا ناس دي نو بیا هر یو تاغه شانتي اکثر اهمیت ورنکړل شي نو هغه هغه شانتي ستکړه نشي کولی نو تاسو دا سټریټجی دغه د چې هر یو ته د اهمیت ورکړي شي خبیا
اور دانے پارا چھ دے ٹیچر ٹریننگ دے زیادہ پکار دے ٹیچر دلتا ٹرین لائک دے آر ناٹ ٹرین اسپیشلی ٹیچر ٹریننگ پارا دے زیادہ دلتا ورک شاپ کرے دے آلموسٹ مور دین 500-600 پیپل آئی ہیو ٹرینڈ ان مائی انسٹیٹیوٹ
خلقہ صرف استازان
دی اور ہر ٹیچنگ سے بھی آگے دپارا ایکسپینسو مٹیریل اور ریسورسز جیسے نہ دے پتا دا ٹیچر اسٹریٹجی دا ٹیچر میتھڈالوجی ٹو ریچ ٹو دا اسٹوڈنٹ دیٹ از مور امپورٹنٹ
دس وائی چې لکه استادان خاص مهارت پکار دي چې اولری چې هغه ستکونکو ته خونه وکي او دا هغه چې د استادانو تربیت تاسو کړی دی د 300 نه زیاتو استادانو خو بیا هغه استادانو ته تاسو طریقه ښایې کنه چې ماشوم ته څنګه اهمیت ورکړل شي نو بیا څه فائدہ شوه دا تاسو د ټریننګ نه ټیچرانو ته استادانو ته څه فائدہ شوه دا
جی جی زه پبلک سیکٹر او ګورنمنت سیکٹر کې د زیات کار کوم او د څه کوم چې زه انوالو کوم ډیفرنٹ ټیچرز امونګ پروجیکټ کې بیا some incentives will come then we also do the monitoring and follow up in different projects
تاسو صرف دا نه چې یو ځل متربیت ورکو بلکې بیا روس ته مغوي سره خبرې اترې جاری ساتي ګورې چې څنګه روان دي کار کنه
بالکل
یو اوریدونکي توار ورکو
عادل حسین توره خبر کوم کور می جان فین سلامونه اونې کې روان دي کوم ملمنی نه زدا پښتون لاروم چې را توسي کوم مستزون او تشریرنګ ور کوو یا د حکومت طرف ده کنجو سو کور کوي او بل خبره ده دې شو دې تاسو تروغلي آیا ته خپل خواخې می راغلي که کور ولا په خواخې می دا شو به تاسو څنګه خواخه کړم
از خپل خواخې کړم از ټیچینګ کو دې زاد خواخې ما دا دې زاد انجوای کوم ز یو اس ټی ډپارټمنټ سره سلام پای کوم کنه سو سم اف دی پروجیکټس ار فاندډ بای دیم اور بلچ دې زمونږ یونیورسيټي کې یو ډپارټمنټ دی او ز ایچ ای ز ماستر trainer and master trainer is the one that who trains the master teacher trainer
teacher
usually it is free of cost or sometimes it is funded sometimes it is not delta zamong university ke yo shobada education department alka jinake razi or I particularly train them as well private and public sector colleges schools zamong focus chhe aga primary education day primary education che day dalta dees jaad neglected day pakistan ke higher education ke experience khalak sta but for primary education dalta experience khalak aur deen highly qualified people na re kara jama aga che day the topic che of my particularly training are interactive teaching and learning methodology
دا
عدنان والا تر پنځم جماعت پورې چې کوم هغه بنیادی تعلیم می تاسو وای چې په هغې کې ډېر ضرورت پکار دی چې استادانو ته تربیت ورکړل شي، ماهرینو کمې دی، نو هغې کې تاسو بیا د هغوی مدد کوئ. هنا تجربه څنګه ده؟ تاسو څنګه احساسوئ؟ خوشحاله یې د دې فیصلې نه؟ او نورې جینکې بیا دې شعبې ته څنګه راتلی شي؟ پښتنو جینکو کې صلاحیت شته؟
جینکو کې خو دلته ډېر زیات صلاحیت دی، دلته اویرنس سیشن ارینج کوم پیرنټس لپاره، اسپیشلی پلار چې دی هغه نه پرېږدي جینکو اور خپل لور چې فور د جاب فور اینی سچ کاین اف سیکنډ الجی فور تعلیم. سو هغې دپاره زه ارینج کوم. زما ایم هوپفل دیٹ یو نو تھنگز آر گوئنگ ٹو گیٹ بیٹر. دلته زه ګورم لایک چینج ګورم جینکو کې.
بس په پروګرام کې ډېر کم وخت پاتې دی، څه به ویل غواړې؟ تاسو به بیا جینکو ته څه خاص پیغام وي؟
زما جینکو لپاره یو پیغام دی چې تعلیم ډېر زیات امپورټنټ دی. تاسو کور کې بهر چېرته مې لایک تاسو دپاره ستاسو خاندان دپاره ډېر زیات امپورټنټ دی. کور والا دی شوډ سپورټ دیئر ډاټرز فار ایجوکیشن،
لکه کور والا دی د خپلو لوڼو
او کور والا او اسپیشلی د فیمیل ایجوکیشن.
ډېره ډېره مهرباني، نه تاسو خبرو ډېر خوند کو، تاسو نه مننه کوم.
ډېره مننه.
تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام کې له نه کرامت سره خبرې واورېدې. امید کوم چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.
سروې پروګرام تاسو واورېدل. د نورو اوریدونکو اوس د دویمې اونیزې خپرونې جمهوریت وخت رارسېدلی. قدرمنو اوریدونکو، د جمهوریت نننۍ خپرونه هم د تېرې اونۍ له هغې سره تړلې ده. په خپرونه کې مو د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه بحث غځولی، او د پاکستان په پارلمان کې مو د هغه سیمو له دوو نورو استازو سره خبرې کړې دي. تاسو به واورئ چې د قبایلي سیمو استازي د اصلاحاتو په اړه څه دریځ لري او څه ډول اصلاحات غواړي. دا خپرونه هر اونۍ په امیر ساحل تاسو لپاره جوړوي.
د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه پارلماني استازي څه فکر کوي؟ د قبایلی سیمو پارلماني استازي څه دریځ لري؟ له یو بل سره څه ډول اختلافات لري او څنګه یې هوارول غواړي؟ دا پارلماني استازي د اصلاحاتو لپاره د جوړې حکومتي کمیټې کار ته څنګه ګوري؟ د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو غړي ریفرندم یا ټول پښتنه غواړي او کنه؟ دوی څه ګڼي چې اصلاحات پرې څنګه راوستل شي په ټولو قبایلي سیمو کې او کنه په مرحلو کې؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له دوو سینیټرانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه د ځانګړې لړۍ دویم خبرونې ته غوږ کیاست. په تیر خبرونه کې مو د پاکستان په پارلمان کې د باجوړ او اورکسیو له درو استادو سره خبرې کړې وې. تاسو په تیر خبرونه کې واوریدل چې د باجوړ سینیټر هدایت الله او د اورکسیو دوه سینیټران اورنګزیب خان او ملک نجم الحسن درې واړه پر دې خبرې سره سلا دي چې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه دي، په هغو ټولو سیمو کې پاکه او رڼا ټول پښتنه یا ریفرندم وشي، چې پکې باید لولسه په سپینه پښتنه وشي چې آیا په راتلونکي کې یوازې صوبه غواړي، کونسل غواړي، له خیبر پښتونخوا سره ورګډېدل غواړي او کنه د خیبر پښتونخوا تر انتظام لاندې قبایلي سیمې پاتې کېدل غواړي. تاسو په تېره خبرونه کې واورېدل چې د اورکزیو او باجوړ ټول سینیټران د قبایلو دود، دستور یا رواجونو پر خپل ځای پرېښودو په اړه سره هم نظر دي، خو له دې سره سره د خپلو سیمو ولس لپاره بشري، سیاسي او اقتصادي حقونه هم غواړي. خو دا سینیټران له خیبر پښتونخوا سره د ورګډېدو یا مخالفت کوي او یا هم د ځانګړي پیکیج او پیسو غوښتنه کوي. دوی پر دې هم سره سلا دي چې په قبایلي سیمو کې چې هر ډول آئینی او قانوني اصلاحات راوستل کیږي باید پکې بیړه ونه شي او هر بدلون په ورو ورو عملي کړل شي. نن د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه بحث غځوو او د خیبر له دوو سینیټرانو سره خبرې کوو. سینیټر حاجي مومن اپریدی وایي دا د وخت غوښتنه ده چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحات وشي، ځکه چې د قبایلو سیمو نظام ډېر زوړ شوی دی.
بالکل دا وخت حالات
اپوزیشن سے بخل کرتے.
د خیبر بل سینیٹر حاجی تاج محمد افریدی وای په قبایلی سیمو کې وسنۍ نظام نور کار نه کوي. د دې خبره د چي پارلمان ته منتخب شو نو پر اصلاحاتو یې کار پیل کړ، خو غواړي چې حکومت ولس او پارلماني استازي په یو نقطه متفق شي.
دا تاسو معلومات چې په فاټک کې دا کم طریقه کار، کم آئین، کم رواج سیستم دی هغه ټول فلاپ شوی دی. نو مونږ چې کله دا موجوده حالات کې مونږ هغه ته رالو پارلیمنٹیرین شو مونږ مشر ور نو مونږ د دې لپاره اصلاحاتو باره کې یو جزئیات روان شو. امید دی هغه باندې یو هڅه ورسېدو په هغه باندې کمیټي جوړه شوه. ان شاء الله تعالی په دې باندې چې کم د مونږ د اصلاحاتو باندې کار کیږي حکومت.
تاج محمد افریدی دا منی چې د اصلاحاتو په اړه د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو استازو ترمنځ اختلافات دي. دی وایي د اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټي ښه پلیټ فارم دی، خو دا ده چې باید دا کمیټي د هرې قبایلي سیمې سفر پر وخت ولس ته په سپینه ووایي چې یوازې د ولس خوښي اصلاحات او بدلونونه به عملي کوي.
دا حقیقت دی، هر څه بدلون راځي یا غیر راځي، هر قسم مختلف فکر خلک به پکې راځي. څوک به حمایتي وي، څوک به غیر حمایتي وي، څوک به لږ پکې مختلف چینجز غواړي. دا حقیقت دی، دا یو سټرګل دی، دا شعور کی خبره ده نه. دا به مقصد دی چې عوام ته پته ولګي چې موږ لپاره کم بهتر دی او کم خراب دی. هغه به خامخا دا بخښي هغه نه بعد به چې ټول
سینیٹر مومن افریدی هم پر حکومتی اصلاحاتی کمیټه باور لري، خو وايي کولس خپل ونه غواړي چې خپل حالت بدل کړي نو هیڅ کس یې نشي بدلولی. دی وایي کمیټه ته پکار دي چې د ولس غږ واوري.
کمیټه جوړه شوې ده، هغه زموږ خلک دي او پکار دی چې هغه د دغو خلکو خیال وساتي. هغه چې څنګه زه به دا ویم چې خلکو له ځان نه کم قانون هغه خو خی پکار دی چې موږ د فلم هغه خلک قانون هغه سیز د موږ پر اندې خوښ چې کوم ځان لپاره خوښ کړی دی. بلکې زه به تاسو له دا ویم چې قرآن کې یو آیات هم دی چې د دې مفهوم ترجمه دارو چې کله کوم قوم خپل حالات بدلول نه غواړي الله پاک دې خلکو حالات بدلول نه غواړي. سر مونږ باندې دا ذمهوري را دی عوامو خلکو سره قوم سره دا وده کړي چې انشاءالله مونږ د قوم اواز مخکې غونه رسوو چې کوم د هغو صحیح حقوق شي، د هغو ډیمانډ به مونږ کوو، د هغو مطالبه به کوو، خلکو له دوی صحیح قانون جوړولو کوشش کوو.
له سینیټر مومن افریدی مې پوښتنه وکړه چې دی اصلا په خپله څه غواړي. د ده په خبره ښه به دا وي چې قبایلي سیمې د وفاق له انتظام وویستل شي او د خیبر پښتونخوا تر واک لاندې دی وروستل شي.
موږ خو دا غواړو چې موږ له هغه قانون ملاو شي کوم چې په پاکستان کې عام شهري له ملاو دی، او موږ څنګه چې دا د پاکستان په څلورو شعبو کې یا په پنځو شعبو کې مثال دی دا یو، او کوم خلکو له کوم آئین په مطابق کوم حقوق حاصل دي هغه موږ غواړو. او بل به دا ته ویم چې صوبه غواړو، خو اوس موږ دا د حالات نه چې موږ له شوبه په دې شکل کې په اسانتیا سره ملو شي. دې نه علاوه اگزیکټیو الیکټرل کونسل چې کوم اداره ده ډیمانډ دی، خو موږ دا یو چې اسانه خبره دارو چې د پاټا پر د سوات د پاغه سره دا یو بنچا پرتارو د تیور سیستم دی که نور خبرې راځي نو په دا کې بیا ډېر زیات مشکلات وي. موږ به بیا په دې کې ډېر قانوني پیچیدګي وي، نو هغې سره بیا موږ داسې حالاتو سره مخ شو چې موږ له بیا نور مزید ډېر مشکلات وي. د پاټا په
سینیټر مومن افریدی ته مې وویل چې که د قبایلي سیمو واک له اسلام آباده یا وفاق خیبر پښتونخوا ته ورمنتقل کړل شي او په قانوني توګه همداسې قبایلي سیمې پاتې شي نو د دې ګټه څه ده. دی وایي یوه ګټه به یې دا وي چې د صوبې تر واک لاندې قبایلي سیمو به ټیکس یا مالیه نه ورکوي. بل له پخوا راهیسې د ملاکنډ یوه تجربه او نظام موجود دی، نو د نوي نظام جوړولو او بیا بریالي کېدو یا ناکامۍ په اړه به یې اندېښنې نه وي. خدای وایي په دې لړ کې د قبایلي سیمو ولس هم پوهول پکار دي.
علاقه کې یو قانون شته را یا هغې کې چې دا یو طریقه کار دستور شته را یا هغې کې کورټ له تک شته را په هغې کې های کورټ دیني حقوق خلکو له ملاو دي ټیکسونه چې دي په هغې کې نه شته را د خلکو له اوس که داسې یو نوی سیستم را وړی او په هغو باندې ټیکسونه اچولی شي نو دې سره د دې حالات وشته دا خلک نه بلد دي. اکثریت چې دی د موږ په دې باندې خلک رضا دي چې یاره موږ له دا سیستم راشي خو دا دي چې کم خلک دا دي چې هغه ویایي چېره موږ له دغه زور سیستم دی، خو حالانکه هغه په دې بنیاد ویایي چې هغه د دې حالاتو نه خبر نه دي، موږ خلک دومره ایجوکیټډ نه دي، تعلیم یافته نه دي، هغه په دا خبره پوه نه دي چې په دې کې کوم مشکلات دي موږ له په دې اف سی آر کې او بیا په دې نورو کې کوم سهولات دی. مثال نو هغې نه دوی دومره واقف نه دي، ځکه دا خبره کوي چې بس دا یو اف سی آر دی، او بلکې د هغه خلک چې کم محسوس خلک دي دته حاصل دي، نو هغه خلک په دې باندې وایي چې دا خلک ته د نور خلکو په دا باندې کنوینس کړي دي چې را تاسو دا ډیماند کوئ.
خو تاج محمد افریدی ګڼي چې ګڼ قبایلیان نه غواړي چې په خیبر پښتونخوا ورګډ شي، دی له دې سره هم نه دی موافق چې قبایلي سیمې دې د وفاق پر ځای د صوبې تر واک لاندې وروستل شي. تاج محمد افریدی دریځ لري چې که د قبایلي سیمو آزاد کونسل یا شورا جوړ کړل شي نو دا به بهتره وي.
زمونږ د ملګرو زمونږ د ټول د قوم آزاد حیثیت مطابق باندې هغه مونږ ته ملاو شي په کونسل په شکل کې، لکه مونږ د خلکو لپاره لکه کونسل په شکل کې دوتا عوام ته اختیارات ملاو شي، نو هغه د قبایلي زمونږ د کم فیات یا کم هغه دی هغه باندې ډیسرو کیږي، او زمونږ د کم دا کم کوچونه زمونږ د حقوق نظر کې هغه مونږ نه خوري، مونږ عوامو ته به د حق ملاویږي چې قوت په کار دی پښتونخوا لپاره خو ډېر خلک تیار نه دي. که نه
اوریدونکو، د خیبر دوه سینیټران د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی حیثیت په اړه هم نظر نه دي. حاجی مومن افریدی وایي چې دا سیمې دې همداسې حیثیت ولري خو د خیبر پښتونخوا تر واک لاندې دې وروستل شي، خو تاج محمد افریدی د کونسل غوښتنه کوي. البته دوی دواړه پر دې موافق دي چې ولس څه غواړي هغه باید وشي. نو د ولس غوښتنه به څنګه معلومول کیږي؟ آیا حکومتي کمیټي به یې معلوموي؟ د قبایلي سیمو پارلماني استازي به د ولس دریځ معلوموي که نه باید هلته ټول پوښتنه یا ریفرنډم وشي؟ سینیټر تاج محمد افریدی وایي د ریفرنډم اړتیا ځکه نشته چې دوی ولس منتخب کړي دي، یعنی واک یې ورکړی دی، خو له نورو قبایلي استازو سره د نظر اختلاف په اړه دی خوشبینه دی چې تر غونډو وروسته به سره سلا شي.
مونږ په مقابله کښې هریو کسان سره مقابله کښې 40-40-50-50 کسان په حال سر کښې ولاړ دي، خو زما په خیال امید دی زمونږ ټولو کانفرنس به پیدا وشي، نو مونږ ټول یو ځای باندې ناست هم سره نه یو، او دا به یو نه مخکې یو ایجنډا باندې مې اتفاق کړو په هغو پوهنتونو باندې، او بیا هغې نه بعد به مونږ ایجنډا فائنل کوو په شریکه باندې که چېرې مونږ به یو کینو په یو ځای باندې، او مونږ به د ټولو قوتونو مونږ خو ټول به راګرځو نه چې کوم مونږ ته فیڈ بیک ملاوی کی کیا نا مطابق باندھے لوگوں کا دل امید ہے 99% زمون کو اتفاق جوړ شي کا خیر.
خو سینیٹر مومن افریدی غنی چې د هر کار اړتیاوی باید وشي، دی وایي که د ټول پښتني ضرورت وي نو باید هغه وشي، او که وفاقي حکومت بل لار مناسبه غني هغه هم کولای شي، خو باید د قبایلي سیمو ولس ته د هغوی ټول حقونه ورکړل شي.
ګوره چې د کومې خبرې ضرورت راځي موږ په غزې کې خپل ډیمانډ کوو، خپله خبره دین کوو، او که د ریفرنډم ضرورت شي پکار ده چې ریفرنډم ته وشي، که نه بیا ریفرنډم نه کوي نو حکومت له پکار دي. دا د هغوی لپاره یو ګولډن چانس دی چې موجوده مخکې حکومتونو په دې کښې لږ لږ چینجز کړي دي، زیات چې کوم دی پیپل پارټي والا پیپي حکومت والا هغو چې دی بلا کښې تبدیلي کړې وه، لږ ډېر غټ 1911 کښې چې کوم دوی هغه کړی وو ډېر یو اهم هغه وو، خو اوس دغه موجوده وفاقي حکومت له دا ډېر ګولډن چانس دی چې فټه والا نه که بهیر نه خپل حقوق کلیر کړي هر کوم چیز، نو دا د دوی په تاریخ کښې یو عظیم کارنامه وي.
که د پاکستان وفاقي حکومت په قبایلي سیمو کښې آئینی او قانوني اصلاحات کول غواړي نو د دې بهیر باید څنګه وي؟ آیا دا بدلونونه دې په مرحلو کښې عملي شي که نه یو ځای؟ د قبایلي سیمې خیبر سینیټر حاجی مومن افریدی زیاتوي اصلاحات چې څومره ژر کېدای شي باید عملي شي، خو دی وایي تر هر بدلون مخکې دې اول ټول بې کوره کړل شوي خلک خپلو کلیو کورونو ته ورستانه کړل شي.
څومره ژر تر ژره کېدای شي دا خلک ټول ایډنټ شوي دي، د ټولو نه اول خبره دا ده چې دا خلک چې دی په خپله علاقه باندې بحال شي، علاقه له لاړ شي او خپل کورونه آباد شي، ځکه چې دغو کورونه آباد نه وي نو دا په بهر ځای کښې چې دی نه دوی له اصلاحات کېدای شي نه کولای شي، خو زه دا ویم چې د ټولو نه اول دا خلک په خپلو کورونو کښې آباد کړی شي، خپلو لوکونه له واپس کړی شي، او هغې نه بعد دا فوري طور باندې چې له دغو خلکو له دا یو سیستم وي کړي چې هغه په خپله هغې لپاره کاري پرینډم وي که نور داسې هغه وي چې هغو د خپل اصلاحات وکړي.
خو د خیبر سینیټر تاج محمد افریدی زیاتوي چې باید هر ډول اصلاحات په مرحلو کښې وکړل شي، سمدستي باید انقلابي بدلون رانوستی شي.
دا خو به په فیز وایز کېږي، فرسټ سیکنډ تر دوه درې فیزه کښې به کېږي چې اکدم ریولوشن د وسلو لپاره یو خلک ټیمونه لګوي چې کله بدلون راتلو نږدې شي نو انشاءالله اوس بدلون که نه دی راغلی مې چې هغو آواز خو اوچت شو، امید لرم چې مونږ به کوشش دا وي چې دا به پورا اگریمنٹ پہ شکل کے کمپرومائز اگر دوسری فیز وائز کے بمون علاقے نے اصلاحات پر پارا بٹ ویلن اگر پارا برا جیت کے خیر فیس وائز ایک دم دغه کار سره شي بدل جاي.
اوریدونکو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د قبایلی سیمو اصلاحات پاړه د خیبر دوه سینیټرانو نظرونه واوریدل. تاسو په خبرونه کې واوریدل چې دواړه سینیټران د قبایلی سیمو اصلاحات غواړي او دا غني چې د قبایلو ولسته هم باید هغه حقونه ورکړل شي لکه د پاکستان نور وګړي چې لري. خو د دواړو ترمنځ د اصلاحاتو بهیر او د راتلونکو عیني حیثیت پاړه اختلافات دي. په دوی کې یو غني چې قبایلی سیمې دي د وفاق پر ځای د خیبر پختونخوا تر واک لاندې قبایلی سیمې پاتې شي، خو بل د آزاد کونسل یا شورا غوښتنه کوي. همداراز په دواړو کې یو غني چې اصلاحاتو لپاره د ریفرنډم هم وشي، خو بل وایي د دې اړتیا نشته. په راتلونکي خپرونه کې به د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه باس نور وغځوو او د پاکستان په پارلمان کې به د هغو سیمو له نورو استازو سره خبرې وکړو. راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مخه
جمهوریت. د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.